ದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ದಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
اوریدونکو السلام علیکم در وایس اف امریکا دی وراجو دا نن د جمی ورځ کال 2015 د فروری شلمه نیټه ده دا وخت پاکستان کې د سار شپږ افغانستان کې پزنی می او دلته واشنگټن ڈی سی کې د فروری 19 نیټه د ماسوتنه ته بجې شوې دي د وایس اف امریکا دی وراجو سره نه خبرونه کې درته ز زاد خټک هرکلی وایم اول تاسو پام راګرځو د اوس وخت مهمو خبرونو سره ټکو ته د امریکا صدر باراک اوباما د پرتشدد مذهبي تندروي مخه نیولو لپاره په نړیواله کچه د همکارۍ غوښتنه کړې باراک اوباما ویلي په هغه سیمو کې چرته تندروي زور لري حکومتونو ته پکار دي چې د ولس جایزې محرومې له منځه یوسي
When people are oppressed and human rights are denied, particularly along sectarian lines or ethnic lines, when dissent is silenced, it feeds violent extremism.
ختیځ یوکرین کې په ډیبالسف خار د باغیانو د قبضې وروسته ماریوپول خار شاوخوا د حکومتي ځواکونو او روسي پلاوه بلتون خوخو ترمنځ تازه انخطې شوې غربي قوتونه یوکرین د امن معاهدې خلاف ورزي تور په باغیانو لګوي
د ناتو سیکرټری جنرال وای مونږ ولیدل چې د رزبنده احترام ونه شو
د بلوچستان د اقلیتي مذهب ځنی صحافیانو ته یوې غیر معروفه تندره وډلې دړکه ورکړې چې خپله دنده دې پرېږدي د کویټي پریس کلب ته رسول شوي خطونو کې د ځانمرګي حملې دړکه ورکړې شوې د پریس کلب مشر رضا الرحمن وایي
اس سے پہلے بھی دھمکیاں ملتی رہی اور پورے بلوچستان میں اب تک تقریباً 40 صحافی جو ہیں وہ شہید ہوئے تھے اپنے فرائض منصبی انجام دیتے
ہوئے اور شوان دیکھو دو خبروں تفصیل زیارت پورس د امریکا صدر باراک اوباما ویلی ترهګرو لخوا دا خبره کول چې غربي ملکونه د اسلام پر ضد جنگ کوي یو بدصورته دروغ دي واشنگتن کې تصویري ماڼۍ په مرسته تنظیم شوی تندروي پر ضد درې ورځنی کانفرنس اخیری ورځ باندې خبرو په مهال صدر اوباما اعظم سرګند کړی چې د اسلامي ریاست تندره وډلې او نور ترهګر تنظیمونو پر ضد به نه ستړي کېدونکي جګړه جاري ساتي صدر اوباما زیاته کړې د نړۍ حکومتونه او کلتورونه باید خپلو ټولنو کې موجود فرقیزې شخړو ته پام وکړي چې پکې مسلمانه نړۍ کې د سنی شیعه مسلکي جګړه هم شامله ده زیارت پوره شرقي یوکرین کې د ډزبندۍ لوزنامې پاتې امیدونه هم ختم شوي په داسې حال چې د یوکرین ماریوپول نومې ښار نه د جګړې تازه راپورونه راغلي کیف کې حکومتي فوزي ویاند اناتولی ستلماخ ویلي روسي پلاوه بلتون خوخو د بالسوف کې یوکرایني عسکرو ته ماتې ورکولو پس شروع په ورځ د ماریوپول ښار سره نږدې یو کلي باندې بمباري کړي زیارت پورس کیف کې د یوکرین صدر پیټرو پروشینکو د ملګرو ملتونو سوله ساتونکو باندې غږ کړی چې د فروری په 12 نیټه اعلان شوي ډزبندې وروستو د حالاتو څارنه دې وکړي څو ساعته وروسته د ملګرو ملتونو ویاند ویلي دوی ته کوم رسمي خواست نه دی میلاو شوی د پاکستان بلوچستان صوبې سرخار کوټه کې د خبریالانو تنظیم کوټه پریس کلب ته داسې لیکونه موصول شوي چې پکې دړکه ورکړې شوي چې د پریس کلب نه د سلور هغه عیسویان خبریالان وباسلې شي ګنې دوی به ځانمرګي بریدونه کوي دغه خط د شورای فدایان اسلام کوټه نومې تنظیم لخوا لیکل شوی چې دین وړاندې یې کوم نوم مخې ته نه راغلی د پریس کلب په شکایت پولیسو د غلړ کې مقدمه درج کړي او د پریس کلب مشران وایي پولیس ورته د سکیورټي ورکولو لوس کړي خو تر دې دمه دوی خپل حفاظت په خپله کوي امریکا او ترکیه یو لزنامه لاسلیک کړي چې تر مخه به دواړه ملکونه د اسلامي ریاست تندره وډلې پر ضد جګړه کوونکي منظروه شامي اغیانو ته وسله او تربیه ورکوي دا لوزنامه زیارت په ورځ د ترکی لپاره د امریکا سفیر جان باس او د ترکی خارجه وزارت یو چارواکي فریدون سینیر لوګلو لاسلیک کړي او د تی دواړو ملکونو ترمنځ همکاري په لړ کې یو اهم ګام بللې د امریکا فوز ویلي چې د اسلامي ریاست پر ضد جګړې په لړ کې د شام بهر تصدیق شوي شامي اغیانو ته تربیه ورکولو په لړ کې یې د اضافه 200 عسکرو لګلو منصوبه لري چې به پکې خصوصي عسکر هم شامل وي لیبیا کې زیاتیدونکو تشدد په اکله د ملګرو ملتونو امنیتي شورا بیړنۍ غونډې یو ورځ وروسته برتانیا لیبیا ته عسکر لیږلو او دغه ملک پر ضد د وسلې بندیز ختمولو نه انکار کړی الجیریا کې خپل رسمي سفر په مهال د برتانیا خارجه وزیر فلپ هیمنډ گاونډي لیبیا کې د سیاسي حل غوښتنه کړې چرته هغه وسلوالو څوک د اسلامي ریاست نومې ډلې سره تړاو څرګندوي د 21 مصري عیسویانو وژنو ویډیو جاری کړي ګل په ورځ دغه وسلوالو پر ضد د مصر بمباری کولو وروسته قاهره نړیوالې ټولنې نه د مداخلت کولو غوښتنه کړې
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
واشنگٹن ڈی سی تچرپین ماڑے مرستو باندھے تندروے پرزدنے کانفرنس سر ترسی دلے دے دغه کانفرنس اخیری ورځ باندې صدر باراک اوباما خبرو په محل ویلی دي چې د ترهګرو لخوا دا پروپاګند یا دا پروپاګندا چې غربي ملکونه د اسلام پر ضد جنگ کوي یو بدصورته دروغ دي. د پخپلو خبرو کې نړیوالو مشرانو باندې او کلتورونو باندې غږ کړی دی چې پخپلو ټولنو کې موجود چې کم شخړې دي، فرقیزې شخړې دي، د هغې حل کولو لپاره دی پام وکړي، په خصوصي توګه مسلمان نړۍ کې چې د سنی شیا مسلکی کومه جګړه ده دا باید حل شي. تفصیل ورو د وایس اف امریکا په دې راپور کې محمود جلیل نه.
د زیارت پر د دروزنی غونډې په آخرینی ورځ باندې د امریکا صدر باراک اوباما د شپېتو ملکونو نه راغلي مشرانو باندې غږ وکړو چې د تندروي پر د جګړې کې دوی سره شریک شي.
مونږ ټول په یو بیړۍ کې سوار یو او د دې شخړې حل راوستو د پاره به پکار دي چې یو بل سره مرسته وکړو.
د دوه ورځو د غونډې وروسته چې توجه یې د تندرو نظریاتو مخنیوي لپاره د ټولنو مضبوطولو باندې وه، صدر اوباما په ملکونو غږ وکړو چې هغه حالاتو ته کتنه وکړي کوم چې ترهګرۍ او تندروي ته وده ورکوي.
Nations need to break the cycles of conflict, especially sectarian conflict.
هې وادونه ته پکار ده چې جګړه ختم کړي، په خصوصي توګه فرقیزي جګړه کوم چې د تندروي وجه جوړیږي. مونږ ته به هغه ګیلې هم ختمول پکار وي چې ترهګر ته फायदा اخلي، په دې کې اقتصادي ګیلې معنی هم شامل دي.
د اردن خارجه وزیر نصیر جودی په حکومتونو غږ وکړو چې په خاصه توګه ځوانانو پورې ځان ورسوي، څوک چې د ترهګرو لخوا د برتی کولو په لړ کې زیاتره هدف کیږي.
It is all about education, education, education. Opportunity, 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 empowerment, empowerment, empowerment.
دا ټول د تعلیم د موکو او خلکو ته واک اختیار د ورکولو په حق له خبره ده.
اردن د اسلامیک سٹیټ تندلارو پر ضد جګړې کې پس له هغې برخه واغسته کله چې د ډلې د دوی پایلټ د نیو وروستو ژوندې وسوځو. د ملګری ملتونو سکرټر جنرال بان کی مون په حکومتونو غږ کړی چې د ډلې پر ضد جګړې کې د بشري حقوقو خیال وساتي.
Many years of our experience have proven that short-sighted policies
زموږ د څو کالو له تجربې څخه دا ثابته شوې ده چې لنډمهاله تګلارې، ناکامه مشرتوب او د انساني درناوي او بشري حقوقو خیال نه ساتلو څخه په خلکو کې ډېر زیات قهر او ناټالي پیدا شوې ده.
صدر اوباما په حکومتونو غږ وکړو چې کوم سیمو کې چې ترهګري او تندروي موجوده ده د هغه ځای د خلکو جایزو ګیلو ته دې توجه ورکړي.
کله چې په خلکو ظلم کیږي او د انساني حقوقو خیال نه ساتل کیږي، په خاصه توګه په فرقیزه یا په نسلی بنیادونو باندې، نو دا تندروي ته وده ورکوي. دا یو داسې ماحول جوړوي چې د ترهګرو د ګټې وي، او کله چې پرمنه جمهوری بدلون ناممکن شي، نو دا د ترهګرو پروپاګاندې ته وده ورکوي چې جواب یوازې تشدد وي.
امریکایي چارواکي وایي چې د دې غونډې مقصد دا و چې داسې ستراتیژي مخې ته راشي چې بنیاد یې په حقیقت باندې ودرېدلې وي او چې هوادونه یې د تندروي ختمولو په لړ کې عملي کولی شي. تمدا چې پراتلونکو میاشتو کې به نورې سیمه ایزې غونډې ترسره کیږي. امریکایي چارواکي وایي چې د تندروي پر د جګړې په لړ کې پرمختګ په حق له به پراخ بحث پراتلونکو ستمبر میاشت کې د ملګری ملتونو په جنرال اسمبلی غونډې کې کیږي.
وایس اف امریکا ډیوا راډیو د ګران اوریدونکو د فروری په 12مه نیټه د یوکرين، جرمنی، فرانس او روس مشرانو ترمنځ شرقی یوکرین کې د دزبندې لوزنامه لاسلیک شوې وه. د دې اعلان هم شوی و، خو د دغه دزبندې چې کومه لوزنامه وه د دې په حق له چې کومې پاتې هیلې وې هغه هغه مهال په ختمېدو دي کله چې د دبالسیو وروستو یاغیانو یو بل خار سره نږدې ماریوپول سره نږدې یو کلی باندې بمباري کړې ده او دغه تنه تشدد راپورونه مخې ته راغلي دي. د یوکرین صدر پیټرو پروشینکو وزارت په ورځ ملګرو ملتونو سره ساتونکو باندې غږ کړی چې د فروری په 12 نیټه اعلان شوي ډزبندۍ وروستو د حالاتو څارنه دي وکړي. څو ساعته وروسته د ملګرو ملتونو ویاند ویلي دوی ته دغه لړ کې کوم رسمي خواست نه دی میلاو شوی. تفصیل ورو د وایس آف امریکا په دې راپور کې محبوس شلیل نه.
د یوکرین صدر پیټرو پوروشینکو په ختیځ یوکرین کې د روس پلوه یاغیانو لخوا د یو مهم ښار قبضه د رزبندۍ د لوزنامې پر ضد او د نړیوال قانون سرغړونه بللې او په ختیځ یوکرین کې د رزبندۍ عملي کېدو لپاره ښکاره ضمانتونه غوښتي. د یوکرایني صدر د دفتر لخوا خپور شوی یو بیان تر مخه صدر پوروشینکو دغه خبرې نن په ټلیفون د روس، جرمني او فرانس د مشرانو سره په خبرو اترو کې کړې دي. د یوکرین او روس پلوه یاغیانو ترمنځ د رزبندۍ د لوزنامې وروستو 13 ورځ کیف خپلو زرګونو عسکرو ته امر کړی چې د بالسیف ښار دی پرېږدي. دغه ښار د یاغیانو د کنټرول لاندې سیمو دونیسک او لوهنسک ته د ریل یا اورګاډي مهمه ستراتیژیکي لار ده. د یوکرین صدر نړیوالو مشرانو ته ویلي دوی دا نه ګڼي چې په ډیبالسیف کې کم څه وشول، دغه د منسک لوزنامې سره سم دي. د یوکرین د دفاع وزیر بیا په خپل یو بیان کې ویلي د لوزنامې وروستو د ډیبالسیف نه د وټو په محل د دوی 14 عسكر وجل شوي او 155 جوبل شوي. داسې ویل کېږي چې د یوکرین 2 عسكر بې درک دي او 9 عسكر بیا یاغیانو نیولې دي. د یوکرین د دفاع وزیر په روس پلوه یاغیانو غږ کړی چې یوکرینی عسكر دې پرېږدي. تیر ورځ د یوکرین صدر په ډیبالسیف کې د امن ساتونکو پوز د پرځای کولو خواست هم کړو. دغه خواست بیانن یاغیانو او روس رد کړی دی. په ملګرو ملتونو کې د روس نماینده ویلي د کیو لخوا د امن ساتونکو پوز خواست ته رونه په منسک کې شوی لوزنامه کمزوري کول دي. په ختیځ یوکرین کې د یاغیانو حمله د اروپایي مشرانو لخوا ته رونه شوی ډزبندي د اندېښنو سره مخ کړی ده. په دغه سیمه کې په روانه جګړه کې د 13 کال لاسې 15,600 کسان وژل شوي دي. که هم د دغه ښار نه زیاتره حکومتي عسکر وتل شروع شوي او خپل وژل شوي او جوبل شوي عسکر یې هم د ځان سره وړل کړي. دغه یو یوکرایني عسکر د خپل وټو په وخت په دوی روانو حملو په اړه صدا سوای. دا عسکر په یوکرینی ژبه کې وایي ما سره د دغه حال بیانولو لپاره سم ټکی نشته. په ټوله لار به موږ ډزې روانې وي. چرته چې به ونه وي نو په موږ به په مشینګنو او ګرنیډونو ډزې کېدې. موږ 13 ورځ سهار 5 بجې د بالسیف ښار پرې خوده او تر اوسه پورې په موږ درنې ډزې روانې دي. د اروپایي ټولنې او ناټو چارواکو بیا 13 ورځ د لیتویا په سر ښار کې ملاقات هم کړی دی او د یاغیانو حملې د ډزبندۍ سرغړونه بللې ده. د ناټو سیکرټری جنرال وای مونږ ولیدل چې د رزبندۍ احترام ونه شو. مونږ په ختیځ یوکرین کې یاغیان لیدلې چې پرمختګ کوي، په خاصه توګه په ډیبالسیف کې. دوی دغلته درنه وسله هم کاروي. په ماسکو دا تور لګي چې دوی یاغیانو ته وسله ورکوي، خو روسي چارواکي دا تورونه ردوي چې دوی په ختیځ یوکرین کې مداخلت کوي. د روس صدر ولادیمیر پوتین او خارجه وزیر سرګی لاوروف 13 ورځ د یاغیانو لخوا حمله جایز بللې او زیاته کړې ده چې دغه ډزې د یوکرین د عسکرو لخوا د زنو ګامونو په بدل کې کړي. امریکا په یاغیانو غږ کړی چې نړیوال څارنوال دي د ختیځ یوکرین دغه جنگ ځپلې سیمې ته پرېږدي. د امریکا د خارجه چارو ویاند جین ساکی وایي داسې رپورټونه ترلاسه شوي دي چې روس پلوه یاغیانو نړیوال سارون کې ډیبالسیف ته د تلو نامنی کړي دي او خبرداري ورکړې ده که چېرې ډزبندي عملي نه شوه نو د دغه نتیجې به خطرناکې وي. که هم یاغیانو په دغه ښار کې د ګټې دعوی کړي دي، خو په دغه مهمه سیمه کې ځایي خلک وایي ژوند ورځ په ورځ ګرانیږي. دا یو تن په یوکرین ژبه کې وایي چې دوی ویل چې ډزبندي وشوه، خو اوس هم ورځ په ورځ ډزې کېږي. دوی به دا ښار کله جوړوي؟ دلته خو اوس هیڅ هم نشته دی، دا ټول ښار تباه شوی دی. په یوکرین کې به روانه اونۍ د هغه سیاسي مظاهرو کلیزه نمانځل کیږي کومې چې په کیف کې شروع شوي وې او په کې مرګونه هم شوي وو. د دغې مظاهرو وروسته روس پلوه صدر ویکتور یوناکوویچ خپل څوکۍ هم پرېښودې وه.
امریکا جیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډی وا
او د ټویټر پته دا وی او ای ډی وا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
او وایس اف امریکا ډیوه راډیو. د ګرانو اوریدونکو تاسو د ډیوه راډیو سهارنۍ در سره خبرونه ته غوږ یې. اوس تاسو پام راګرځو د پاکستان بلوچستان صوبې ته، چېرته چې سرخار کوټه کې د خبریالانو تنظیم کوټه پریس کلب ته داسې خطونه موصول شوي دي چې پکې د پریس کلب چې کم منتظمین دي هغوی ته دړکې ورکړی شوي دي، او پکې لیک دي چې په پریس کلب کې چې کم سلور د اقلیتي مذهب خبریالان کار کوي هغه باید وباسل شي، ګنې دوی به خودکش یا ځانمرګې برید کوي. تفصیلات اورو د حمید سمسور په دې راپور کې.
د بلوچستان مرکزی شهر کوټه کې د مطبوعاتو کلب ته ناڅرګند سازمان دړکه کړې ده چې څلور هغه خبریالان دي وشړي چې د عیسایي مذهب سره اړه لري. که چیرې داسې ونسو نو بیا به دوی ځان مرګ برید وکړي. د کوټې د مطبوعاتو کلب رئیس رضا الرحمن وایي،
خدیان اسلام کوئی تنظیم ہے، یہ پہلی مرتبہ ہم نے یہ نام سنا ہے. پمفلیٹ ہے وہ کوئی 19 لوگوں کے نام کا آیا تھا جو ذمہ داران پریس کلب ہیں ان کے نام پر. ایک یہ ایسا تھا کہ کسی نے آ کر اس ٹائم پریس کلب کے اندر یہ ریسپشن کے اوپر یہ لفافوں میں بند اس قسم کا پمفلیٹ جو ہے وہ وہاں پر چھوڑ دیا تھا، اور باقاعدہ اس پر ہاتھ سے لکھا ہوا نام لکھے ہوئے تھے وہ چھوڑ کے چلا گیا.
پیدیانی اسلام سازمان دی چې په لومړي ځل باندې موږ نوم ارو د نونس خبریالانو د نمونو کاغذي پاڼه راغلی ده په کوم کې چې د مطبوعاتو د کلب مشران دي او مشر خبریالان شامل دي. دا یو کس راغلی پریس کلب ته د ننه پر ریسپشن یعنی د معلوماتو پر ځای باندې تړلي لفافې ورکول سوي دي، پر هغه باندې په لاس باندې د دوی نمونه لیکل سوي دي.
تمام کے تمام لوگ جو ہیں کرسچن کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں، زیادہ تر لوگ فوٹوگرافر اور کیمرہ مین ہیں.
چې د کومو خبریالانو د ایستلو خبره کړې ده هغه ټوله له عیسایي ورورګلوۍ سره اړه لري. دوی زیاتره انځورګر یا د کیمرې چلوونکي دي. د کوټې د مطبوعات کلب مشر رضا الرحمن وویل چې دغه دړکې ورکوونکي خبري پاڼې په ضد باندې موږ اوس یې پایار هم درج کړی دي، او په دغه ورځ باندې د کوټ ښار د پولیسو مشر د مطبوعاتو د کلب دوره هم وکړله. د کوټې د مطبوعاتو کلب مشر وویل چې په تیرو 15 کلو په بلوچستان کې وضع ډېره ترنګلې ده، په ځانګړې توګه په کوټه کې. تر دې له مخه هم دغه ډول تڼۍ یا ګواښونه دوی ته ورکول شوي دي.
پورے بلوچستان میں اب تک تقریباً 40 صحافیوں کو نشانہ بنایا گیا تھا، اور 40 صحافی جو ہیں وہ شہید ہوئے تھے اپنے فرائض منصبی انجام دیتے ہوئے.
پٹولہ بلوچستان کی تر اوس مهاله پوری چلویش خبریالان هدف ګرځېدلې دي. حکومت ویي چې خبریالانو ته د تحفظ لپاره دوی ګامونه اخیستي دي. سرګند دی وی چې د خبریالانو نړیوال سازمان رپورټر ود اوټ بارډر تیر کال پاکستان د خبریالانو لپاره له خطر ډک ایواد په ګوته کړیو، او بلوچستان د خبریالانو لپاره اډیره ګرځولې و. د خبریالانو سازمان ویي چې په بلوچستان کې دلته بلوچ وسلوالې ډلې هغه مذهبي ډلې چې په پیرکیزو پیښو کې ککړې دي، او استخباراتي ادارې له خبریالانو زد د خپل خوشي د خبرو د خورېدو غوښتنې کوي. دلته په بلوچستان کې د تراګرۍ په ضد عدالتونو کې د خبریالانو په ضد باندې قضیې هم درج کړل شوي دي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو، کوټه.
وایس اف امریکا ډیوه راډیو. د ګرانو اوریدونکو، یو ملک کې دننه موجود قانونو یا خلکو ته صحیح د هغوی د نمائندګۍ مطابق وسیلې ورکول، هغوی ته روزګارونه ورکول، او بیا په حکومتي چارو کې د هغوی د آبادۍ تناسب سره نمائندګۍ لپاره دا ډیره مهمه وي چې په یو ملک کې یو څه موده، یو مخصوص مودې کې تازه سرشمیرنې یا مردم شماری ترسره کیږي. پاکستان کې سرشمیرنه یا مردم شماری ډیر یو پخوانی خبره ده، او چې کوم تازه سرشمیرنې غږونه دي هغه د مدني ټولنو لخوا پورته کیږي، خو ښکاري چې حکومت په دې باندې په نږدې وختونو کې کوم غوږ ګرونکی نه دی. تفصیلات ورود احمد الله په دې راپور کې.
دا اونۍ یو کال شو چې د هیواد د څلورو صوبو او وفاقي حکومت اکنیک کمیټې په هیواد کې تازه سرشمیرنې په حق له خبرې کړې وې. د یو کال تیرېدو وروسته هم په هیواد کې تازه سرشمیرنې خبره د پروس کال په نسبت مرکزی حکومت په کامی تقاضو کې ډېر لرې ساتلې ده. څېړونکي وایي د کامی منصوبه بندۍ، ترقی او تګلارو د عملي کولو او قانونو ته د شمار په بنسټ په کامی وسیلو کې د برخې ورکولو دپاره تازه سرشمیرنه ډېره ضروري ده. د شماریاتو د کامی سرکاري ادارې ډیپټي ډایرکټر فاروق خان وایي،
سونا کسان دی کال پکال سونا زیاتی گی چدا کا کم کسان زیاتی گی دغه زیاتیت سره سونه کسان سکول ګوینګ ایش ته راځي، سونه ښځې چې کم دی چایلډ بیرنګ ایش ته راځي، سونه کورونه باید چې دی د جوړ شي هغې دپاره، سونه د سکولس پکار دي د ایجوکیشن فیسیلیټیز دپاره، سونه هیلت انسټیټیوشنز پکار دي، سو روډ انفراسټرکچر پکار دی، یا چې کم دی مکمل سینس وینا نو تاسو به دې دپاره پلان څنګه وکړو. دا خو به چې کم دی کانسټیټیوشن الاؤډ کړی دي چې یاره هر لس کاله پس دی وفاقي حکومت خپل مردم شماری او خانه شماری دي کوي.
په پاکستان کې اخیرنۍ سرشمیرنه په کال 1998 کې شوې وه او د آئین لاندې هر لس کاله پس تازه سرشمیرنه کول په مرکزی حکومت لازم دي. د پښتونخوا د صوبایي حکومت د آبادۍ وزیر شکیل خان وایي تازه سرشمیرنه خاص کر له د وړو صوبو لویه غوښتنه ده چې مرکزی حکومت پر بے غور دی.
انتهایی ضرورت ته او پکار ده چې شوې بار بار غیدا کمیټمنټ کوي چې مونږه سنسز دوباره مردم شماری کوو، خو هغه څه پورې ونه کړه چې د څو پورې سنسز نشي مونږ خپل زموږ پاپولیشن دلته زموږ نور ډیولپمنټس په حواله باندې هغه پروګرس مخې ته نه راځي. مونږ پاپولیشن ویلفیر ډیپارټمنټ په حواله مونږ خپل هغه ډیموګرافیک او سټیټسټیکل چې کوم سروې دغه کوو خو هغه نیمګړی وي. نو دغه خبرې مونږ هم مطالبه هم کوو فیډرل ګورنمنټ نه چې څومره زر سنسز کې ممکن چې هغه لږ ټایم کې هغه سرته ورسي.
په تیرو لسیزو کې د سند صوبې ځینې ښارونو ته د هیواد د بیلابیلو برخو نه ډېر خلک انتقال شوي دي او د سند صوبې ځینې جبهې سیاسي ډلې د تازه سرشمیرنو په دې مخالفت کوي چې دا به په کمی وسایلو او د اسمبلی په سیټونو کې د دوی برخه راکمه کړي. په تیرو او یو کالو کې په پاکستان کې 15 سرشمیرنې ترسره شوي دي. په کار ده چې تر اوسه وو واري ککرې او کورنۍ شمارل شوې وي. فاروق خان وایي په ترسره شوي شمیرنو کې هم ځینې جبهیز ډلو او صوبو اعتراضونه کول چې دوی کم شمارل شوي دي.
نو مسائل خو ډېر راځي، ولې چې مونږه اوس هم چې کم اسټیمیشن کوو نو هغه بیس دی په 1998 سینسس باندې. د 1998 سینسس آلریډي سه تقریبا 14 کاله زوړ دی، خو چې د هغې نه کم مونږ اسټیمیټ روباسو او هغې باندې پروجیکشن کوو نو مونږه پلینر لور کوو. آیا هغه پروجیکشن سونه صحیح دی؟ سونه صحیح نه دی. دا کی پتہ خو بالا لگی چې کله دا سینسس شو تا یو زیاتر خو دا ټیکنیکل نه زیات پولیټیکل مساله دا کلم چې سینسس شوی دی پاګی باندې ریزرویشن 52-51 شروع شوی دی او پاګی باندې چې کم دی لا تر اوسه پوری یو دغم چې کم دی مطمئن نه دي سو کوئی چې زمونږه پکې زیات راغ سو کوئی زمونږه پکې کم راغ.
سیلون کی یو مثال د هندستان هم ورکوي چرته چې د قانونو دا رنگان دی خنې وي او تمام خلک یوازې په سرشمیر نه یو شل او د اسمبلی د سیټونو تقسیمې اون چېړو. حمید اللہ وائس آف امریکہ ڈیو ریڈیو پہ خبر.
د وایس آف امریکہ ڈیو راجو د گران اوریدن کو د چاپریال بدلون یا ماحولیاتی بدلون سرا تر ټولو غټ اثر د موسمونو باندې راغلی دی. بے وخت او ډیر سخت موسمونه شروع شوی دی. د دغه موسمونو له وجې چې کم پیداوار دی خوراکي پیداوار هغه باندې هم اثر پریوزی. خو ساينس پوهان هڅه کوي چې دا سه کومې لارې جوړې کړي چې هر یو موسم کې د خوراک کومه کمی مخې ته رانشي. تفصیل ورو د وایس آف امریکا په دې راپور کې فوزیان جمنا.
پنړی کې د خلکو شمیره هم په زیاتې دوده او بل خوا د چاپیریال د خچنوالي له سبب د تودوخي درجه هم په زیاتې دودي. ماهرین وایي چې په راتلونکي زمانه کې به خلک په خېټه مړول یو ګران کار شي، ځکه چې د موسم د بې وخت بدلون سره به د نړۍ زیاتره ځایونه سوکړې سره مخ شي. له دې وجې ساينس پوها د اوسنه داسې لارې چارې لټوي چې په راتلونکي وخت کې د خوراکي د کمی تابعیا ورسره وکړي شي. نو د یونیورسټي یونیورسٹی آف کیلیفورنیا ہیدر روز کیٹس لگیا دا د کیلیفورنیا موہابی ڈیزرٹ پشان سہارا کے یو ہاگا بوٹے لٹوی کم چی دم رقم و بغواڑی چی ہاگا پنشت حساب وی او یو قسم میوہ ہم نسی نموڑی وائی دغا د زیاد رنگ میوہ دا یو ٹینس دا بال عمرا غٹوالے لری نو لٹوالے سا گران کار ندے. دغا میوہ چی کیٹس لٹوی کائیوٹی میلن نمیگی دا سہرا پا اچھا مزکا کی کیگی او دا پیٹا کدو امریکائی تورائی او دغا شان یو دو نورو هغه سبزیانو د خاندان نه دا بوټه دی کوم چې په عامه توګه پټو کې کرل کیږي او خلک خوري. ولې دا د کایوټی میلن میوې لټون کیټس سپدې وجنه کوي چې ګنی دا هم خلک خوړل شي. هغه وایي
terrible it tastes like soap
خوند دې د صابون پشان دې سخت بے مزے او تریخ هم. خدا بیا هم کېټ زکه لټوي چې په اوچم زکه کې کیږي کال کې یو ځل دوا کباران وشي پدې نو هغه هم ورته ډیر وي نو د دې تخم به را جمع کړې شي او بیا به د دې بوټي د کورنۍ نورو هغه بوټو سره دا په یو طریقې وځای کړې شي د کومو میوه یا سبزی چې په عامه توګه خوړل کیږي نو داسې به دغه بوټو کې هم د سوکړې په وخت کې په ښه توګه د کېدلو خاصیت راشي د انټرنیشنل سینټر فار ټروپیکل اګریکلچر اینډی جارویس وای
دی ورلد از فیسینګ ا ریئل چیلنج ان ټرمز اف فود سکیورټی
راتلونکو سول سیزو کې به په نړۍ کې د خوراکي په لړ کې غټه مسله سر راوچتوي ورسره زیاتوي چې سیړنکاران په دې صحراګانو او میرو کې ګرځي چې په عامه توګه خوراکي د پاره استعمال کیدونکو بوټو او سبزیانو د کورنۍ والا صحرائی بوټي الټوي او بیا د کورنو بوټو سره داسې یو ځای کړی شي چې لکه د صحرائی بوټو په شان په دې کورنو بوټو کې هم په سوکړې کې د ژوندۍ پاتې کېدو خاصیت راشي
اوس باندې کوي داریا چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي
په شام کې د رواني خانه جنگي سلور کالو شول د دې خانه جنگي غمجن او افسوسناک اړخ دا دی چې بی ګناه خلک پکې ځپلې کیږي او په ملک کې لوی تباهي روانه ده د شام بی ګناه عام خلک په شام او عراق کې د اسلامي سلطنت د قیام د پاره د مبارزه کوونکو تحریک آی ایس آی ایل او د القاعده د ملګری ګوند النصره لخوا د وړاندې نه په قسمه قسم خطرو کې پراتی دي او د دې د پاسه خپل حکومت په هم جبر او ظلم راټیټ کړی دی د بشار الاسد د اختیار لاندې فوزی دستې عام خلک هدف کوي د دوی خلاف په مختلفو جرمونو کې ککړ دي چې د قتل اغوا تشدد او د عزت اخیستو جرمونه هم پکې شامل دي د جمهوریت بشری حقوقو او د مهنت په باب لا د امریکای نائب خارجه وزیر تامس میلیا په دې باب خپل یو بیان کې ویلي دي چې د شام حکومت په زرګونو عام خلک په جیلونو کې اچولې دي په ډیرو تشدد راخسته دي چې جنسي تشدد هم پکې شامل دي بندیوانان په غیر انساني حالاتو کې ساتل دي د انصاف مقدمه پی نشي چلولې کېده او د مرګ سزاګانی ورکول کېږي دا ویل ګرانه ده چې دا وخت د اسد په جیلونو کې څومره خلک پراته دي خو د دستاویزاتو ډلو تخمینه لګولې ده چې دا وخت د شام په جیلونو کې 215000 خلک پراته دي چې 3500 پکې سیاسي قیدیان دي ډیر په دې وجه نیولې شوې دي چې دوی په خپل قانونو ظلمونه په دستاویزاتو کې تحریر کول غوښتل او خپل طبقي د بنیادی بشري حقوقو د خلاف ورزو کې دوه خلاف منظم کولی نائب خارجه وزیر میلیا خپل بیان کې زیاته کړی دا چې د دې جاری ظلم او ستم باوجود د استقامت خاوندانو شامیانو د امن او د انصاف د حصول لپاره خپل حالې ځلې جاری ساتلې دي دا د ملک د مستقبل لپاره لوی اهمیت لري ځکه چې بشري حقوقو لا د دستاویزي شکل ورکولو په برکت به د تلو مهاجرو واپسی د محکمو دننه اصلاحات د شهادتونو راغونډول او په جرایم پیشه خلکو د مقدمو چلول ممکن کیږي نائب خارجه وزیر زیاته کا چې امریکا د عبوري انصافي بندوبس او جبر او ظلمونو لا د دستاویزي شکل ورکولو په باب لا د غنو اقداماتو مرسته کوي په دې کې د شام د انصاف او د احتساب مرکز هم شامل دی چې مقصد یې د ټولو فریقو لخوا د کیدونکو زور زیاتی په سر مقدمه جوړول هم شامل دی نائب خارجه وزیر میلیا د خپل تقریر په اخر کې وایي چې امریکا د یو داسې سیاسي اواری د پاره د کیدونکو کوششونو مرسته کوي چې د هغو په نتیجه کې یو متحد کوټله او جمهوری شام ممکن شي مونږ به شام کې د زور ظلم د ختمولو او د انصاف او پوخ امن راوستو د پاره خپل ملګرو سره کار جاری ساتو
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي ک تاسو کوم نظر لري نو په دغه پته اولیګي ایډیټوریل وی او ا واشنگتن ډی سی 202 یو اس ا تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولای شئ د ویب پاڼه پته ده www.voanews.com/editorials